نیکه مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوي د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې بواري د بلوچستان په کوټه کې د خالي ورځې 14 وروسته د وژل شو کسانو خپلوانو د خپل مړو لخه خولو انکار کړی ویل دي چې تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو کوټه په وسط نه وسپارل شوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی په سوات کوټه او کراچۍ کې د تشدد د پیښو کلکه غندنه کړې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د روان کال په سپرلي کې به افغان ځواکونه د امنیتي زمواریو مشري پر غاړه اخلي. د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ګولۍ استه ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سټکی په کوټه ښار کې د شیاګانو د تیر زیارت په ورځ 14 کې د وژل شو خپلوانو مړی خاورو ته د سپارلو نه انکار کړی. افغان او امریکایي ولسمشران وایي د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي فوجیانو رول د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو فوجیانو بدل شي. او د فرانس د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د یو فرانسوي وګړي د راخوشې کولو په ناکامه عملیاتو کې د دوه کمانډوس او یو اغوا کړل شوی کس وژل شوی دی.
اوز د خبرونو
تفصيل په کوټه کې د زورو نزيات شیاګانو د تیر زیارت په ورځ بمی 14 کې د لزګونو شیاګانو د وژنې پر ضد مظاهره ته دوام ورکړي او د خپلوانو مړی خاورو ته د سپارلو نه انکار کړي. په دغه 14 کې د سول نزيات کسان چې زیاتره پکې هزارګان دي وژل شوی وو. دوی له حکومت څخه د خپل ساتنې غوښتنه وکړه. شیا مشرانو ویلي تر درې ورځو پورې به د نه خوړو هړتال کوي او تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو کوټه فوج ته نه وسپارل شوي چې د ترهګرو پر ضد عملیات ترسره شي. بل خواته د پاکستان وزیر اعظم د دې خبرې نوټس اخستی او وزیر اعلی بلوچستان او د اطلاعاتو مرکزی وزیر یې سیمې ته لیکلې دي. د دې بریدونو ذمہواري د حکومت تر بندیز لاندې لشکر جنگي ډلې په غاړه اخستې وه. بلخو امریکا په پاکستان کې د تیر زیارت په ورځ بمی 14 او بریدونو کې د شپږ شلي کسانو وژنه غندلې ده. د خیبر پختونخوا په 400 ضلعه کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو مشر د برید په ترڅ کې 16 کسان زخمیان شوي او نوخار کې یو نرس وژل شوې ده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د عوامي نېشنل پارټي پر پخواني وسوبای وزیر بشیر خان عمرزی نن د 400 په عمرزو کې برید شوی چې پکې هغه سخت زخمی شوی دی. د نوموړي زوی او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی شکیل بشیر عمرزی هم په دې برید کې زخمی شوی دی. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. بلې خواته په نوخار کې یو نرس نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل ده. پاکستان کې په دې وروستیو کې په روغتیايي کارکونکو بریدونه ډیر شوي دي. افغان او امریکایي ولسمشران وایي د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي فوجیانو رول د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو فوجیانو بدل شي. امریکایي ولسمشر اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزي سره بیګا په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې ویل دیس پرلی کې به افغانان په ټول ملک کې په مشري کې وي. د دې مطلب دا نه دی چې د امریکایي فوجیانو په شمول ائتلافي ځواکونو رول به ختم شي، بلکې معنی یې دا ده چې زموږ رول به بدل شي. موږ به د روزنې، مرستې او سلا مشورو په رول کې یو. اوباما دا ونویل تر 2016 کال وروسته به څومره امریکایي فوجیان په افغانستان کې پاتې وي، خو زیات یې کړه چې ولسمشر کرزی سره یې له دغه مودې پس د ځینو امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پر امکان خبرې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. نوموړي پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر ملاقات وروسته خبر اعلان وویل. موږ سلا شو چې طالبان په قطر کې دفتر پرانیزي. له دې ځای به طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو سره نیغ په نیغ خبرې کوي. موږ به د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ لپاره له دغه ځای د پاکستان په شمول د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ هم لټو. باراک اوباما هم ویل چې افغانستان کې سولې د گاونډیانو او د سیمې هیوادونو په ګټه ده او مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د پاکستان په شمول د خوش او ټول هیوادونو د همکارۍ ضرورت دی. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان کتابتونونو او پوهنتونونو ته له خپل آرکایوز څخه د افغانستان په کلتور او تاریخ پورې اړوند د ډیجیټل شبو پاڼو پونوم اثر ورکړی دي. د اثارو دا مجموعه ولسمشر حامد کرزی ته واشنگټن ته د نوموړي د سفر پر مهال ورکړل شوی. په دې کې خطي نسخې، نادر کتابونه، نقشې او عکسونه شامل دي. د کانګرس کتابتون ویلي دا پروژه د نیویارک د کارنیګي د موسسې په 2 میلیون ډالرو په مرسته او د نړۍ د ډیجیټل کتابتون په کومک چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د انټرنیټ کارکونکو ته مواد برابروي ممکنه شوې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د فرانس د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې یو فرانسوي وګړي د راخوشي کولو په ناکامه عملیاتو کې د دوو کمانډوز او یو اغواکړل شوی کس وژل شوی دی. د فرانسوي سرتیرو چې د هلیکاپټرو مرسته ورته ترلاسه وه د سومالیا په جنوب مغربي سیمه بولو ماریر کې د الشباب په مرکز برید کړی و. دغه سرتیرو د فرانس د استخباراتي ادارې یو جاسوس ډینس اگزیټ د راخوشي کولو هڅه کوله چې 2009 کال د جولای په میاشت کې الشباب ډلې تختولی و. بلخو الشباب ډلې د ډینس د وژنې تردید کړی ویلي هغه د جګړې له ځای څخه لري و. د فرانس د دفاع وزارت زیاتوي په عملیاتو کې ولس ورپکې هم وژل شوی دی. دا پیښه په داسې حال کې منځ ته راغلې چې افریقایي هیواد مالیکی حکومتي ځواکونو د فرانسوي فوجیانو په مرسته اسلام پاله وسلواله ډله له مرکزي خارګوټي څخه پشا کړې ده. ملګرو ملتونو د یو سریلنکای خزي د سر غوسولو له وجې پر سعودي عرب سخت تنقید کړي. پر دې خزي د یو ماشوم د وجلو تور وو او د سعودي عرب چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ ترې د سزا په توګه سر غوس شوی. ملګرو ملتونو وایي سعودي عرب د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړي ځکه چې په قانوني توګه هغه څوک نشي پانسي کېدلی چې د جرم پیښې پر مهال یې عمر د 13 کالونه کم وي. او وروسته خبر دی د رپورټونو تر مخه له څو ورځو سختو جګړو وروسته د شام حکومت مخالفه یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د تفتانز مهم هوایي میدان نیولی دی. بلخوا د شام لپاره نړیوال استازی الاخضر الابراهیمی ویلي دي چې د مسلې د ختمولو لپاره بیړنۍ حل ته ضرورت دی. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال دې نو ودل چې ګلې اسلند کول په دې غړي کې باوري.
د بلوچستان په کوټه کې د زیارت ورځې 14 وروسته د وجل شو کسانو خپلوانو د خپل مړو لخه خولو انکار کړي او وایي
ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت فوری طور پر فوج کی نگرانی
زمر وشتن دادا چی وفاقی حکومت دی پا پوری توگا دا پوز ترسیو ریلان دی هدفی عملیات پیل کری.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی نګت ورغځی وای نه له بهر څوک سازش کوي او نه د دننه او موږ ټولو ته معلومه ده چې دا 14 څوک کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د روان کال په سپرلی کې به افغان ځواکونه د امنیتي ذمواریو مشري پر غاړه اخلي.
What's going to happen this spring is that Afghans will be in the lead throughout the country.
او پاکستان حکومت په هواد دنن افغان کډوالو ته د ستنېدو لپاره د شپږ مشتو وخت ورکړې. خو دغه کډوال وایي
شپږ مشت باندې کار نه کوي. پنځه کاله، دوه کاله، درې کاله، دا شپږ مشت چې سترګې پټ کړي دا په سترګو رب باندې تیری.
تیزر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په کوټه کې د زیارت ورځې 14 وروسته د وجل شو کسانو خپلوانو چې زیاتره پکې هزاره ګاندي د خپل مړو لخه خولو انکار کړي او ویلي دي چې تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو کوټه په وستا نوي سپارل شوي او د ترګرو ضد عملیات نوي شروع شوي. بلې خوا ته د پاکستان وزیر اعظم د دغه پیښې نوټس اخیستې او وزیر اعلی بلوچستان ته یې د وضع د جاج اخیستو لپاره په فوري توګه کوټې ته د تلو احکامات جاري کړي دي. نور تفصیل د مشالې د خبريال نیاز موسی خیر لکوي.
د کوټې د جمعرات ورځې له خونړیو پیښ وروسته د وژل سوو کسانو خپلوانو پر علمدار سړک د مړیو ترڅنګ درنا شروع کړې ده چې له 2 ساعتونو راهیسې لا هم جاري ده. د هزاره ډیموکراټیک ګوند صدر عبدالخالق هزاره په دغه اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سال کے آغاز میں ہمارے 125 سے زیادہ لوگ ابھی مارے جا چکے ہیں.
ددخ کال یعنی 2013 پر شروع کی د ہزارہ قبیلے تریاو سل 25 زیات وگڑی وجل سے ویدے یوازی پلس روز کی د دومرا کسانو وجنا دا مطلب لري چیزمج امنیتی زوکونا او حکومت پا مکمل توگا ناکام سے ویدے او زمج دا ساتن لپارے حس ندی کڑی زکا دا احتجاج پا توگا زمج درنا ہم جاری دا او زما پا مساری کی بل ڈالا بیا دا نخوڑولو پر ہڑتال ناستا دا او دا ہڑتال با تردرو روزو جاری وی.
تین دن رات
دا چی د مظاهره چانو لړخه درنابه ترکله جاری وی. عبدالخالق هزاره د پښتنې په جواب کې ویل
ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت فوری طور پر فوج کی نگرانی میں
زمر غشتن دادا چی وفاقی حکومت دی پا پوری توگا دا پوز تر سیوری لاندی هدفی عملیات پیل کری او معلوم دکری چی ترگر چرتا پوٹنزایون لری او لکومی خواه پر مج بریدو نکوی نو دا دوغ غشتنو دا منولو لپار زمر دن خلول هرتال او درنا جاری دا بل اڑختا دا کوٹی دا چودونو زیاتره ټپیان په پوزی روختون سی ایم ایچ کی تر درملنی لاندې دي او دا مرکزی حکومت اعلان سره سم زیات ټپیان کراچی ته د وړلو انتظامات روان دي په سی ایم ایچ روختون کې یو مصر ډاکټر طلعت خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل
صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے خصوصی انتظام کیا ہے
لخنړیو پیش ورسته چې کوم صورتحال پیدا شوی دی د هغه پلړ کې موږ دلته خصوصی انتظامات کړی دي د ژوبل کسانو درملنه په شتوګه کیږي او وزیتا پکتو موږ چاونی ته دخل ګور راتګ هم آسان کړی دي
تاکہ لوگ آسانی سے یہاں پہنچ سکے
یاد دیوی د تیر جمعرات په ورځ په کوټه کې د بیلابیلو چاودنو پترس کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر هم دومره شمیره زیات ټپي سوي وو چې پکې زیاتره شمیره لشیا مسلک سره اړه لرونکو هزارګانو ده بلړخته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د یادی درنې نوټس اخیستې دی او وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی چې له ملک بهر دی بیرته دراتلو او وفاقي وزیر اطلاعات قمر زمان کایرت د وزیر جاج اخستلو لپاره په پوری توګه کوټه ته د تلو احکامات جاری کړی دي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
لکوټې څخه زو پیښور ته د خبر پښتونخوا اسمبلی په سوات کوټه او کراچۍ کې د تشدد د پیښو په کلکه غندنه کړې ده د اسمبلی غړو د حکومت نه د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې د اطلاعاتو وزیر عبدالقادر حسین ویلي ځینې قوتونه نه غواړي چې سیمه کې د قراري لپاره د خبرو اترو عمل بریالی شي نور تفصیل غلام غوسره کوي
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې د ترګرۍ د دې تازه پیښو په شا بل داسې ناڅرګنده قوت دی کوم چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د خبرو اترو بهیر ته زیان رسول غواړي د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د خپلو دې سرګندونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
داسې ښکاري چې کله نه مونږ د مذاکراتو پیشکش کړی دی او نورو خلکو مشروط طور قبول کړی دی خلک دا ماحول چې کم دی نو خامخا خرابول غواړي کم قوت ته څنګه دی دا خو به تحقیق نه پس پته لګي په چا الزام لګول نه دي په کار لہذا زموږ اولنی ترجیح مذاکرات دي او چې سل زلو یو زر زلو مذاکرات خو که بیا هم په مذاکراتو څوک مطلب چې مسلې حل کېدو ته نه کښېني نو په سیکنډ آپشن باندې بیا غور کوو
او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی غړي نګت اورکزی د ترګرۍ تازه پیښې په سختو ټکو کې وغندلې دا نه څه بهرنی سازش دی او نه دا د دننه نه یو سازش دی دا خو موږ ټولو خلکو ته پته ده چې دا فعالیتونه څوک کوي او څوک زموږ ملک بې ثباته کول غواړي زه به د طالبانو نوم نه اخلم زه ترهګرو ته وایم چې د ترهګرۍ نه لاس واخلي او د مذاکراتو په میز کښېني او د پاکستان د بېګناه ولس وینه بیول بند کړي د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د علامه ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ او د ایم کیو ایم لخوا د دې لانګ مارچ ملاتړ غیر عینی او غیر جمهوري وبللو غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې پاتې کیږو د خبر پښتونخوا په اجازه کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو مشر د برید په ترڅ کې څوارلس کسان جوبل شوي دي د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د عوامي نېشنل ګوند پر پخواني صوبایي وزیر بشیر عمرزی نن د چارسدې په عمرزو کې برید شوی چې پکې هغه سخت زخمي شوی دی څنګه د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د سرکاري هسپتال یوه نرس نامعلومه کس په ډزو وژلې ده د دوڼو پیښو تفصیل شبیر جان اخلو
دا چارسدی ضلع ڈی پی او یا د پولیسو مشر نثار مروت خان مشال لیډو ته د پیښې په حق لوویل چې عمرزی سیمه کې ریموټ کنټرول د بمی چودنې هدف د عوامي نېشنل ګوند ضلع مشر بشیر خان عمرزی وو چې په برید کې بچ شوی دی د دوی په وینا چودنه هغه وخت وشوه کله چې بشیر خان عمرزی سره د خپلو ملګرو او سیکیورټی ګارډ مقامی عدالت کې د مقدمې د اورېدنې وروسته کور ته واپس را روان وو د پولیسو مشر د پیښې په حق لوویل چې دې وخت کې دا ویل ګران دی چې آیا دا د ترهګرۍ پیښه ده که دوی ذاتي دښمني ځکه چې د دوی د ډېره وخت راسې په کلي کې خپل دښمني هم را روانه ده دوی ویل چې په چودنه کې درې کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شوي وو
چونکه بنه ډېریا دا غنی سایډونو لا رایټ لیفټ دا یو
بلخوا 14 کې 16 ژوبل تنان د 400 لوی اسپیټال ته طبي امداد لپاره وړل شو چې پکې د بشیر خان عمرزه په شمول و کسان د پیښور الارج ته ریفر کړی شوی دی. د 400 اسپیټال مشر ډاکټر نواز مشال لیډو ته صدارنګ وایي خو د خیبر پښتونخوا نوخار حکیم آباد سیمه کې د سرکاري اسپیټال یو نرسه په ډزو وژل شوې ده. د اسپیټال انتظامی او مقامی پولیس ته نرسې چې نوم یې فرزانه وو د وژنې پخلی کړی دی. د اسپیټال مشر ډاکټر اکبر خاکسار مشال لیډو ته په دې حق لوویل دا نوخار پولیسو او د اسپیټال انتظامیه وای چې دا نرسې فرزانه وژنه ذاتی شخړه ښکاری ځکه چې د دوی په وینا د پیښې په وخت د اسپیټال نور نرسان هم دوی سره په ګاډی کې موجود وي ولی بریدکونکي یوازې دا پنخه کړه او د هغې وروسته په تیښته کې بریالی شو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو امریکای ولسمشر بارک اوباما د خپل افغان سیال حمید کرزی سره غټ خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت ویلي په افغانستان کې به د امریکا پوځي ذمہواری دروان کال په سپرلی کې بدل شي او افغان ځواکونه به د امنیتي ذمہوارو مشري پر غاړه اخلي. نور حال د سلیم احمد صالح پر رپورټ کې ورو
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان سیال حمید کرزی په غټ کانفرنس کې ویل ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت دروان میلادي کال په پسرلی کې تر پخوانی مهالویش څو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړي رول بدل سي. اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حمید کرزی سره تر کتنې وروسته
وکړ.
په دې پسرلي کې به افغانان په ټول هیواد کې په رهبرۍ کې وي. د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ائتلافي ځواکونه نوره جګړه نه کوي. دوی به له افغان پوځیانو سره په ګډه جګړه کوي. په دې معنی چې که څه هم افغانان به رهبرۍ اخلي زموږ حضور او د کار بڼه به بدله وي. موږ به د روزنې مرستې او سلام مشورې رول لرو. تاکل سبب امریکایي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو مخکې د روان میلادي کال په دوبه کې خپل جنگي رول بدل کړی. د امریکا ولسمشر ونویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. خو ویل چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ممکنه حضور مسله هم شامله وه. برکو به موویل که چیرې د افغانستان محاکم امریکایي پوځیانو ته د دوړخیز امنیتي تړون له مخې قضایي خوندیتوب ورنکړي امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کوم سرتیری ونه لري. پر دې امنیتي تړون د واشنگتن او کابل لخوا بحثونه روان دي. له واشنگتن څخه په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې اوباما پر دې غور کوي څو تر 2014 میلادي کال وروسته له 6000 تر 15000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او مرسته وکړي. که چیرې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي له دې سره به نوي ټوکېدلي افغان ځواکونه له روزونکو او د امریکا له هوایي ملاتړ څخه بې برخې سي. افغان ولسمشر حمید کرزی په خپلو خبرو کې ویل چې له خپل امریکایي سیال سره یې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان پر لیدلوري هم بحثونه وکړل. موږ په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو هم موافقه وکړه. هلته به طالبان د افغانستان د سولې عالي شورا له استازو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او د پاکستان په ګډون به د مهمو سیمه ییزو هیوادونو مرسته هم راجلب کړي. بلخوا په فرانسا او کاناډا کې پخوانی افغان سفیر عمر سمد چې دا مهال په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ یو کارپوه دی په تیرو 11 کلونو کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی دا سفر مهم بولا. موږ په افغانستان کې د امریکا تر مشرتابه لاندې د ناټو د پاوز د جنگي ماموریت پای ته نږدې کیږو. موږ د مسؤلیتونو انتقال ته ورنږدې کیږو چې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز لحاظ ګڼ اړخونه او بودونه لري. ولسمشر کرزی وویل چې د او اوباما پر دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د توقیف ځایونو مسؤلیت به په بشپړ توګه افغان لوري ته سپارل کیږي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوې وه افغان امریکایي لوري تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه هم موافقه وکړي، خو دغه شمیر اعلان نشو. ولې؟ آیا دا جنجالي مسله ده او نورو بحثونو ته اړتیا لري؟ دغه پوښتنه سالم احمد صالح په امریکا کې میشت سیاسي کارپوه او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له پخواني کاندید سرور احمدزي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
د امریکانو پاتې کېدل په افغانستان کې امریکان لپاره ډېر مهم دي. هغه دا چې موږ بار بار ویلي، دغه منطقه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا ته ډېر زیات ستراتیژیکي اهمیت لري. بل د امریکا هغه سیال قوتونه چې دوی سره دښمني دغه ټول په دغه منطقه کې دي. د دې نه علاوه چې ټول د دنیا اکثریت اتومي قوتونه چې امریکا سره شخړه لري هغه په دغه منطقه کې دي، نو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوس به دا وایم تر روانو 15 کالو پورې ده د دوی عسکر موجود وي، لکه څرنګه چې همدغه په جاپان کې، جرمني کې، په کوریا کې او په نورو مملکتونو کې موجود دي. نو دا خبره ډېره
البته ویل سی ودی چې تر ټاکلې مهال ویش څو میاشتې مخکې به افغان ځواکونو ته ډیر رول ورکول کیږي او د امریکا د پاوز هغه پوځي ماموریت به په ملاتړي رول باندې بدلیږي. دا د افغانستان لپاره څه پیغام ورکوي؟
زما پاند باندې دا غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا ارګانونه چې دي هغه باید په خپل پښو باندې ودرېږي. هغه رول چې اوس امریکایانو سره په څنګ کې ادا کوي یا په مختلفو جګړو کې دخل دي، د افغانستان قوتونه باید هغه خلاص کړي واخلي، ځکه دوی غواړي چې هغه قوتونه، امریکایي قوتونه چې په اډو کې وپاتې شي، پنځه غاړي دي چې په اډو کې وپاتې شي، دوی به صرف او صرف هغه وخت کومک سره کوي چې کله د افغانستان د ځواکونو د واس خبره نه یا د واک نه خبره وتی. دوی فشار اوړي د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې چې څومره زر کېدای شي دوی باید خپل پښو باندې ودرېږي، چې تر اوسه پورې د امریکایانو جنرالان د هغې ناراضي نه دي او لا اوس په خپلو پښو نه دي ولاړ.
بلې، چې په خپلو پښو نه دي ولاړ او افغانستان په کافي اندازه هوایي ځواک هم نه لري، د افغان ځواکونو روزنې باندې هم انتقاد کیږي. افغان ځواکونه به څنګه دغه مسؤلیت اخلي په داسال کې چې ستونزې هم ورځ په ورځ زیاتېږي؟
خبره دا ده صاحب، لکه څرنګه چې همدغه سي امریکایان په دې باندې پوهېږي، ځکه خو امریکایانو د افغانستان سیاسي د مسالې د حل لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. هغوی پوهېږي په دې باندې چې د افغانستان حکومت چې هلته چې څومره امنیتي ځواکونه دي، د هغې معیار ډېر کمزوری ده. 50% زمونږ ملي پولیس او ملي اردو چې کوم دغه تختې دي وسلو سره، هغه کسان باندې معیار نشته ده. نو دلته یو مشکل موجود ده، نو ځکه دوی غواړي چې هم په سیاسي هلو ځلو باندې کار تیز کړي او همدغسې د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي تر څو د ملي اردو او ملي پولیسو تنخواګانې ښې کړي او هغې وسلو سنبال.
دا په امریکا کې میشته سیاسي کارپوه سرور احمدزی چې سالم احمد صالح سره مرکه کړې وه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، زو اسلام آباد ته پاکستان پر لائن اف کنټرول د هندي پوز په ډزو سخت اندېښنه ښودلی او د غلل کې د امریکا او یورپي ملکونو سفیرانو ته هم خپل خپګان رسولې دي. د پاکستان خارجه سکرتر د جمعې پورز د زنو سپیرانو سره ملاقات وروستو خبري غونډه وکړه چې تفصیل یې د ریاض مسخین لورو.
خارجه دفتر کې د یورپی ملکونو او امریکا د سفیرانو سره د ملاقات وروستو د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی وینا و چې هندستان د روانې میاشتې په شپږمه نیټه حاجی پیر سکتر کې په پاکستانی چوکې حمله وکړه چې پکې یو پاکستانی پوځي مړ او بعضې نور جوبل شو. د ده په خبره د دې وروستو هم وخت په وخت د هندي او پاکستانی عسکرو ترمنځ د ډزو بدلون شوی دی. خارجه سکرتر په دغه پیښو د افسوس څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه:
دا قسم پیخی د سیمې د امن او کلاری د پاره خې نه دی. دې سره به هغه حل زلو ته زیان ورسی د کومو د لاسه چې د پاکستان او هندستان تعلقات پخ کېدو راغلي دي. پاکستان هندي های کمشنر او د غرنګ د یورپی ملکونو او امریکای سفیر ته خپل خفګان رسولې دي. پاکستان غواړي چې د هندستان په ګډون ټولو گاونډي ملکونو او نړۍ سره ښه تعلقات ولري او هیله ده چې یو داسې لار برو وستې شي چې ورسره به دا قسم پیخی بیا مخې ته ناراضي.
بل طرف ته پاکستانی پوز د هندستان هغه تورونه رد کړی دی چې ګنی پاکستانی اسکرو په دوی ډزې کړی. یوې غیر ملکی خبری ایجنسی سره د خبرو اترو په وخت د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال آسم سلیم باجوه وی
دس از د 10th وایلیشن الریډی ودن دس ایئر دیٹ از ان د پاسټ 10 ډیز.
روان کال په لس ورځو کې دا د هندستان لسم ځل دی چې د پولو خلاف ورزي کوي. د اتوار په ورځ د هندي پوز په لومبۍ حمله کې زمونږ یو پوزی مړ شوی و، خو د مقابلې وروستو هندي عسکر وتښتېدل او د هغوی نه یو ټوپک او یو خنجر پاتې شو. د هغې وروستو دا سلسله روانه وه. د پاکستانی پوز د ملیټری اپریشن مشر د خپل هندي همپایه سره په دې معامله خبرې هم کړې دي. دا قسمه پیغې په هیڅ جوړ د زغملو قابل نه دي او موږ د دې په سختو ټکو کې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې هندي پوز او حکومت ادعا کوي چې حمله د پاکستانی عسکرو لخوا شوې ده او د ډزو بدلون کې دوه هندي عسکر وژل شوي دي چې پکې یو مړی مسخ کړی شوی هم دی. ولې بل طرف ته د پاکستانی پوز د ویان وینا ده چې پاکستان د پیښې پلټنې د ملګرو ملتونو د پوځي مبصرینو ډلې په لاس د کولو وړاندیز کړی دی، خو هندوستان دې ته هم غاړه نږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته نور وخت ورکړي. تفصیل د اسرارتل نورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته افغان کډوال وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته ورکړی شوی د شپږو میاشتو وخت ډیر کم دی، ځکه چې د لکونو کډوالو لپاره په خپل هیواد کې استوګنځایونه برابرول په دومره وخت کې هیڅ امکان نه لري. او د دې ترڅنګ ستنیدونکو کډوالو کورنیو لپاره د یو این ایچ سی آر لخوا یو نیم سل ډالره د دوی ترانسپورتي ضرورتونه هم نه پوره کوي. په دې اړه پیښور کې میشته افغانان د مشال ریډیو سره داسې وغږېدل.
نیم سلور کی کنا نو چزر امر کی زمون پہ گزارا نہ کی پتہ چال تک نمو اسما کلرو نہ جائیداد لرو نہ خانہ با تاغا دین امدا سے لٹ لگڑ را گلی ہوتل تم یار بزان ما نے مجبوری تھی رہو سخت بزان تھی رہو خو لازمی دا سے زمون گا ارادہ نہ دچ مون گا لٹ چھ آغا دے شپک میش تو بانے کارنے کی پنجے پنجے کالا دو دو کالا درے درے کالا شپک میش کے چستر کے پٹ کے دا دستر گو رب باندھ تیری
زمان دا محمد عمران دلاوان ولایت تو سیدن کے ما کدا شپک میش تے زیت شدا بزک خیشی چھ ال کې دومره گنجائش نشته چې افغانان ال تخپل کار سرته ورسی او که بیا داسې وشي چې کورونه ورته جوړ شي بیا خو خبره ده. او داسې نه چې د ټوکو هغه معامله کوي نو بیا خو نه کیږي، ځکه ټول افغانان سرفرستنی لري ال تخ ورته جوړ کی.
پېښور کې مشته یو تن افغان وایي چې افغانستان کې د حالاتو ترخه کېدو د دوی ستنېدل مشکل دي، باید د پاکستان حکومت دوی ته زیات وخت ورکړي، ځکه چې دلته د روزګارونو او مکتبونو شتواله دوی ساروي.
زه شخل اغبین خبرې کوم پېښور کې. بس مجرد ژوند خپل دې وخت ته هاته حالات صحیح نه دي چې موږ لاړ شو، ولې چې دلته موږ روزګار هم صحیح روان دی او دلته مطلب مکتبونه هم دي د افغانانو لپاره. او دلته چې کوم فیصله شوې ده د شپږو میاشتو دا ډېر کم موده ده، سل یو نیم سل دوه سوه ډالر دا د هر یو افغان لپاره صحیح نه دی. پاکستان کمیشنری نه او د ملل متحد نه موږ دا خواهش لرو چې مطلب موږ ته موده زیاته کړي، دلته په پاکستان کې اوسېږو چې هلته افغانستان کې حالات ټیک شي بیا بزو.
تر شپږو میاشتو وروسته به د افغان کډوالو بیا ستنې د سکړن لار ولري. او په افغانستان کې د دوی لپاره جوړیدونکو ودانۍ په کومه مرحله کې دي؟ په دغه اړه چې موسو وخت د سفران یا د سرحدونو د وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله سره خبرې وکړې، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه لړ کې د افغان دولت او د یو این ایچ سی آر سره په تماس کې دي او احساس لري چې ستنېدونکو کډوالو ته ورکوونکي اسانې کمې دي.
افغانستان کې هم په خپل وکتل هغه ځای کې چې کوم سہولیاتو کمې دي عامو ته موږ دا زمونږ نه دي، موږ به دا هغه ځای پورې پالو چې کوم ځای کې دوی دوباره نه یاد شوي. هغه ځای کې چې کوم کمی دي هغه مرلو کتل. اوس زما اراده دا ده چې یو این های کمیشنر سره زه وینم چې دا تاسو کوم سہولیت افغانستان یو این ایچ سی آر ورکوي هغه کم دي، دا موږ ته زیات کی، دوی ته ترانسپورټ هم فری کی او دوی ته پیسې هم زیاتې کی. لکه یو نیم سل ډالر په دی دوی ته دوه سوه کی یا دوه نیم سوه کی. او د ایکسټینشن دا هیڅوک نشي ویلی، دا د یو کس فیصله نه، دا د حکومت پاکستان فیصله. هغه وخت پورې د دې جمی په وجه باندې دا ایکسټینشن وشو، مشکل ده بیا که نور داسې وشي.
دا خبره په پام کې د نیو ده چې د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته تر دیرشم جون 2014 پاکستان کې د اسارېدو اجازه خو ورکړې شوې. ولې د ستنېدونکو کډوالو په وینا د دوی لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه استوګنځایونه نه دي برابر کړې شوي؟ د څه له امله چې افغانان پاکستان کې د اسارېدو غوښتنه کوي؟ اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو 15:30 بجې شوې دي، نو راځي چې د ګولیاز نه د خبرونو لنډي زورو.
په کوټه ښار کې شیعهګانو د تیر زیارت په ورځ چاودنو کې د وژل شوو خپلوانو مړي خاورو ته د سپارلو نه انکار کړی. د خیبر پختونخوا په 400 ضلعه کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو مشر د برید په ترڅ کې 16 کسان زخمیان شوي او نو ښار کې یو نرس وژل شوې ده. امریکا افغان او امریکایي ولسمشرانو ویلي چې د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي فوجیانو رول د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو فوجیانو بدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. د فرانس د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې یو فرانسوي وګړي د راخوشي کولو په ناکامو عملیاتو کې دوه سرتیري او یو اغوا کړل شوی کس وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د یو سریلنکای ښځې د سر غوڅولو له وجې په سعودي عرب سخت تنقید کړی او د شام حکومت مخالفه یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې یو مهم هوایي میدان نیولی دی.
اوزونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واردل د بلوچستان په کوټه کې د زیارت ورځې چاودنو وروسته د وژل شو کسانو خپلوانو چې زیاتره پکې هزاره ګان دي د خپلو مړو لخښولو انکار کړی دی او ویلي دي چې تر هغې وخته به احتجاج جاری ساتي تر څو کوټه په وسطه نه وي سپارل شوي. په دې به هم له خپل خبریال سره خبرې کوو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج احمد غوښ شي.
نن اکثره د پاکستان ورځپاڼو خپل اداریو کې د سوات او کوټې د ترهګری پیښو ته کتنه کړې ده او دای ډېری د افسوس وړ پیښې ګرځولې دي. په دې کې مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د کوټې او سوات د ترهګری پیښو وروسته په عام ولس کې ډېره یره ترخه خوره شوې ده او دا یو فطرتي خبره هم ده، ځکه چې اوس د ملک کې د هیڅ چا ژوند محفوظ نه دی. اداري لیکي چې د سختو نه د سخت حالاتو په مقابله کولو اوس د ولس نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي. طرفه د ترهګری پیخي او بل پلو دا ولس د ګیس، بجلی او د لوډ شیډنګ او ګرانی او د سی ان جی د نشټوالي د مسلو سره مخ دی. بیا په تیرې تیرې د ژوند تحفظ هم نشتا، نو په داسې حالاتو کې به دا ولس کوم خوازي. اداري وړاندې لګی چې پاکستان کې به د تیرې دوه درې ورځو کې چې کوم حالات تیر شو او بیا په خاص توګه سوات او کوټه کې د ترهګری پیخي، نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د تباهي او بربادي انتها وا او اوس په ولس کې نور توان نشته چې دا هر څه برداشت کړي. او د پاکستان مشروالي هم په دې حالاتو باندې په قابو موندلو کې ناکامه شوې دي. اداریا اخر کې لیکي باید خبرداوي چې اولس راتلونکو ټول ټاکنو کې داسې خلک وټاکي چې خپل فیصلې په خپل کې وي او د معاملاتو د برابرۍ په بنیاد باندې د حل کولو حوصله او همت هم لري. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا افغانستان د امریکایي او اتحادي عسکرو په وتو لیکلې ده. اداریا وایي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی امریکي دورې او دغه دوران د دفاع وزیر، سی آی مشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونو کې هم په دغه چارو غور وشو. اداري لیکي چې امریکا کې د خبري غونډې دوران افغان ولسمشر او امریکایي وزیر دفاع وویل چې راتلونکو کال د افغانستان د پاره ډیر اهم دی او دې کې به افغان عسکر د دې جوګشي چې امنیتی چارې په خپل لاسو کې واخلي، خو بیا به هم امریکایي عسکر د دوی ملاتړ کوي او چې کله ورته ضرورت شي نو هلته بزان رسوي. اداري وړاندې وایي د دې مطلب دا دی چې کال 2014 نرستو به هم امریکایي عسکر افغانستان کې ایثار وي او دغه رنګ به افغانستان د امریکای او یورپ ملګری وي. نو داسې صورتحال کې پاکستان ته هم خپل مفادات په نظر کې ساتل پکار دي او د دې لپاره ورلا سوچ پکار دی.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلی دی په پاکستان کې د تیر زیارت په ورځو به می چاودنو تر سلو زیات کسان ووجل او څه باندې 270 یې جوبل کړل. په داسې حال کې چې پاکستان کې انتخابات روان دي، دا چاودنې په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ ثبوت وړاندې کوي. تر ټولو خونړۍ بمی چاودنې د کوټې په شی اکثریتي سیمه کې پر لپسې رامنځته شوې. په کوټه کې فرقه ځن ختې
اودونکو لدې وړاندې تاسې د سراج احمد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې اورېدلې او اوس ورزو نړیوالو ورځپاڼو ته.
ارسنګ وسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپغو
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلی دی په پاکستان کې د تیر زیارت په ورځو به می چاودنو تر سلو زیات کسان ووجل او څه باندې 270 یې جوبل کړل. په داسې حال کې چې پاکستان کې انتخابات روان دي، دا چاودنې په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ ثبوت وړاندې کوي. تر ټولو خونړۍ به می چاودنې د کوټې په شی اکثریتي سیمه کې پر لپسې رامنځته شوې. په کوټه کې فرقې ځن ختې او د اسلامي سغدریزو لخوا تشدد نوې خبره نه ده. دلته کې د شیګانو زد زیاتره تشدد د وسلوالې ډلې لشکر جنگوي په وینا کېږي.
د دغه سونی مسلک وسله والی ډلې له پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې دي او په علمدار سړک د سنوکر کلب دننه د شوی بمی برید پړی هم منلی. د تشدد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریاست کمزوري په داسې وخت کې پډاګه کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. ټاکل شوی دغه ټوټاکنې به له جون میاشتې وړاندې ترسره کیږي. له زیاتره پاکستانی وګړو سره دا فکر دی چې بدامنی د ټولټاکنو د ځنډ سبب ګرځېدای شي. بلخوا د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان په تیزی سره د بهتری پر لور روان دی. یاد هیواد په موجوده تاریخ کې د نورو وختونو په پرتله زیات پرمختللی، څوکاله، جمهوري او خوندي دی، خو دا پرمختګ له چیلنجونو سره مخ کېدای شي. په 2014 کال کې د امریکایانو د وتو په اړه غیر یقیني حالاتو د افغانستان دننه او بهر بیلابیلې حلقې په سوچ کې اچولې دي او په یو شمېر سختو حکمت حملیانو باندې غور روان دی چې له وجې په دغه هیواد کې د انتقال پروسې ته خطرې رامخته کېدای شي. که یو خوا د افغانانو په خپلو خپو د ودرېدو لپاره بیانونه مخې ته راځي، نو په عین حال کې امریکا په افغانستان کې په کامیابۍ سره د امنیتي زمواریو د انتقال او سیمې امنیت ته ژمن ده. نن افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز دی. افغانستان له فرقیزې ترهګرۍ واخله تر ریاستي او تر دې پورې چې د ممکنه اټومي ترهګرۍ اندېښنو سره مخ کېدای شي، خو دا هیواد د اقتصادي موقعو په مرکز کې هم ولاړ دی. د جنوبي او منځني ایشیا سیمې، غربي چین او مشرقي ایران په نړۍ کې له هغو دي چې لږ تر لږه مربوط او څوکاله دي، باوجود د دې چې په ورته سیمو کې په لوی شمېر کې قدرتي او انساني وسایل موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگتن کې په جاج ټاون پونتون کې وینا وکړه او د کابل او واشنگتن پر اړیکو یې خبرې وکړې. د ویل چې امریکا سره نږدې اړیکې د افغانانو په ګټه دي. د حامد کرزی د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د رسمي لیدنو کتنو ترڅنګ پرون په واشنگتن کې جورج ټاون پوهنتون ته ورغی او هلته یې وینا وکړه. حامد کرزی وویل د دواړو هیوادو ترمنځ ګډ سفر د تیرو کلونو په ترڅ کې کله داسې و چې هیلې پکې ترسره نه شوې، نو طبیعي ده چې په داسې حالت کې شکایتونه پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا په رسنیو کې له شکایتونو خبر دی او د امریکا خلکو ته هم د دې شکایتونو ورسېدلې دي، خو دغه اړیکې به د حامد کرزی په وینا دوام کوي ځکه چې نږدې روابط او د افغانستان او امریکا ترمنځ مشارکت تل د افغانستان په ګټه دی.
Is the future certainly good for us? Does it have dangers?
آیا راتلونکی موږ ته په یقین سره شته؟ په دې لار کې خطرونه شته؟ موږ وړاندې تک ته ډاډه یو؟ دا مشارکت به ګټور وي؟ د هوګرتو سوالونو ته زما ځواب هو دی.
Will this partnership work? Yes.
ولسمشر کرزی په خپل وینا کې همدار سرګند کړه کدی د امریکا او اروپا تلویزیونونو ته ځیر شي او د هغوی له نظره د افغانستان په اړه قضاوت وکړي، نو دا به یو ناورین وي او هیلې به یې خاورې شي. خو د ده په باور د افغانستان وضعیت دغه ډول نه دی. پرته له څه شکه افغانستان په سمه لاره روان دی. 2014 کال یو ښه کال دی او تر هغه وروسته کلونه نور هم ښه دي. حامد کرزی زیاته کړه که دا پوښتنه وشي چې افغانستان به امریکا څرنګه یادوي، نو زه وایم چې افغانستان به امریکا داسې یادوي چې له افغانانو سره یې مرسته کړې او دا به افغانان هیر نه کړي چې امریکا له دوی سره ډېر کومکونه کړي دي. د جورج ټاون په پوهنتون کې په خپله وینا کې ولسمشر کرزی د راتلونکي په اړه وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ له نن وروسته دا اړیکې وړاندې درومې، غښتلې کېږي او پخې کېږي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې هیواد په سیمه کې د امریکا ګټې درکوي او امریکا هم په سیمه کې د یو پخوانی او ښه عنصر په توګه افغانستان پیژندل دی. حامد کرزی بیا وویل امریکا پوهیږي چې افغانان د خپلې ټولنې خپل لاره، خپل عادتونه او خپل قوانین لري.
تاسو د احمد شیبر ریپورت اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت په پوځي او امنیتي برخو کې افغانستان سره د امریکا د تازه ژمنو هر کله وکړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د خپل امنیتي او پوځي ځواکونو تجهیز ته جدي اړتیا لري او امریکا او نړیوالې ټولنې څخه یې یو وختنه هم دغه ده. په دې اړه د نسیم شفق دا ریپورت اورو.
د دفاع وزارت د افغانستان د امنیتی او پوځي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا تازه ژمنې مهمې او د افغان حکومت د غوښتنو یو اساسي برخه بولي. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه د شمیر له پلوه د پام وړ دي، خو د تجهیزاتو او پوځي امکاناتو له درکه ډېرې نیمګړتیاوې لري. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تازه سرګندونې او ژمنې مهمې او د پام وړ وبللې. د دشمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتی او پوځي ځواکونه په هوایی او ځمکنۍ برخه کې عصري او مهمو تجهیزاتو ته اړتیا لري.
یو اردو بیل هوایی قواو څخه نیمګړی اردو ګڼل کیږي، نو ډېر مشکل لرو د هوایی قواو د پیاوړتیا لپاره. د انجینري وسایلو په اړه هم مشکلات لرو، ځکه اوس د ماین جګړه ده، استخباراتي جګړه ده. د کشف استخبارات قواوې باید فعال شي، او هغه وسایل چې عصري او مدرن وسایل دي د کشف استخبارات باید په هغې باندې مجهز شي. باید درانه توپچي او درانه زرهدار قوتونه باید زموږ اردو ولري.
افغان حکومت تر دې وړاندې تل ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ناټو او امریکا باید افغان امنیتی او پوځي ځواکونه په خو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره تر لیدنې او پراخو خبراتو وروسته د شنبې په شپه په یو ګډ خبری کانفرانس کې وویل امریکا چمتو ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او وروزي. د امنیتی او پوځي چارو سیړونکي سره لدې چې په تیرو کلونو کې په تجهیزاتي برخه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا او ناټو کړې مرستې کمی بولي، ټینګار کوي چې متحده ایالات باید خپلې تازه ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل کچېره نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات او ناټو له هر پلوه د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته پاملرنه ونه کړي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
کومې نیمګړتیاوې کړي دا کیږي واقعاً د تشویش وړ دي د سبا لپاره. کښکې دا اوس وده دوی په ځای کې به وکړی شي چې موږ اردو، موږ پولیس، موږ امنیت دولتي راتلونکي سخت ضرورت دی همدغې کار ته. او که دا کار تکمیل نه کړي، زما تجربه دا ده دوی ووځي نو تېر وخت پېښې بېرته تکرار نه شي.
افغان امنیتی ځواکونو له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتی مسؤلیتونو د ترلاسه کولو لړۍ په تیر میلادي کال کې پیل کړه، او ډیر ژر به د دې پروسې سلرم پړاو هم عملی شي. د امنیتی او پوځي چارو کتونکو اندېښنه لري چې ښایي افغان امنیتی ځواکونه د لړۍ سم ترسره نه کړي، او له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له راز راز ستونزو سره مخامخ شي. د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه د دې پروګرام تر سره کولو ته ژمن او تیار دي، او د امریکا د تازه ژمنو له عملی کېدو سره به لا په ښه ډول پر مخ بوزي.
همدا چې په واشنگټن کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د وروستیو خبرو ته د افغانستان د امن علي شورا څنګه ګوري، په دې اړه د معصوم میوند دا رپورټ اورو.
د سولې علي شورا یو شمېر غړي په واشنگټن کې د سولې په اړه د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه یو پرمختګ بولي، او تمه لري چې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې علي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا خبرې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
په عین حال کې یو تایید دی چې یعنې د طالبانو دپاره د قطر دفتر خلاص شي، او د مذاکراتو دپاره البته او د سولې د شورا په توسط هغې سره خبرې وشي. جامع جهانی او خصوصا امریکا به هم د دې حمایت کوي. زما په نظر دا د سولې لپاره یو پرمختګ دی او نتایج به مثبت وي. زما د طرفینو غوښتنه دا ده چې طبعاً په مذاکراتو کې شرایط وي، مګر دا شرایط دومره سخت نه وي چې دا د خبرو په لار کې یو خنډ واقع شي.
په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په رسمي توګه په یو دریم هیواد کې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو موافقه وکړه. ولسمشر حامد کرزی له خپل امریکایي سیال سره په دې اړه په یو غټ خبر کانفرنس کې وویل د قطر په مرکز دوحا کې به د دې دفتر لار طالبان مخامخ د سولې د عالي شورا لاستازو سره په خبرو کې ښکیل سي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم وویل هدف دا دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته لاره هواره سي. هغه ټینګار وکړ چې طالبان په اکثر لویو ښارونو کې له خپل مرکزونو څخه پر شا سوي دي، خو بل خوا یو شمېر کتونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره د دوی مهم شرطونه تر اوسه پورې نه دي پوره سوي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي دغه دوه شرطونه له ګونتانامو زندان څخه د څو تنو طالبانو خلاصون او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو لرې کېدل دي. نوموړي په دې باور دي چې طالبان له حمله افغان دولت سره مذاکراتو ته چمتو نه دي، او هر څومره چې دغه دولت د سولې په خبرو کې ښکیل کېږي هغونه به دا پروسه له ستونزو سره مخ کېږي.
طالبانو موقف دا دی چې موږ اصلا افغان حکومت په رسمیت نه پېژنو او دا حکومت سره خبرې نه کوو. د قطر دفتر هم چې طالبان اوس امریکا سره منلي دي، دې لپاره منلي دي چې دوی امریکا سره دوی خبرې وکړي. ځکه د افغان دولت مقصد دا وي چې طالبان د قطر دفتر په پرانیستلو کې بیا وروسته دوی سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا کار ناشونی دی او دا دفتر نه پرانیستل کېږي.
په افغانستان کې له روانې جګړې او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لاس اخیستلو لپاره حکومت تاسو وخت کوششونه کوي چې د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه تر سترګو کېږي. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر جوړول پر طرحه کار کوي چې د قطر له دولت سره به خبرې پر وکړي، خو اوس افغان چارواکي وایي چې د سولې د دوه خبرو مشري به افغان حکومت کوي. طالبان به خپل رښتینی استازي ورلیږي او د سولې عالي شورا به خبرې ورسره کوي. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو په صورت کې د یو نوي تدوین شوي اساسي قانون له مخې د یو داسې نظام غوښتونکي دي چې ټولې خواوې پکې ګډون ولري، خو دغې ډلې تر اوسه پورې نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني.
په سپینه ماڼۍ په واشنگتن کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکای ولسمشر بارک اوباما ترمنځ وروستۍ خبرو ته د افغانستان سولې عالي شورا څنګه ګوري په دې اړه مو د معصوم میوان ریپورت واورېدو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په کوټه کې د خالي ورځې چاودنو وروسته د وژل شو کسانو خپلوانو د خپلو مړو لخخولو انکار کړی دی، او دوی وایي چې تر هغې به د دوی احتجاج روان وي تر څو کوټه په وستان نه وي سپارل شوي او د ترګرو پر ضد عملیات نه وي شروع شوي. دا چې دغه احتجاج کم دی ته ورسېدو په دې اړه د خبرو لپاره دا مهال موږ سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر، تاسې دغه ځای کې موجود یست، نو څه وایي چې دغه احتجاج کم دی ته ورسېد؟
مننه. عموما لکه تاسو چې وویل څلېرویشت ساعته زیاتې پوره کېږي چې دغه زموږ یو سره د هزاره قلیدین وګړي او اهل تشیع په سلهاوو کسان دا وخت لا هم موجود دي او هغه احتجاج کوي او وایي تر هغه پورې به دوی خپل مړي خبرو ته ونه سپاري تر څو پورې چې واټه پوځ ته په حواله کړل شوی نه وي. د دې لپاره څلېرویشت ګڼټې وروسته معنا اوس یو لس پنځلس شل منټه وروسته گورنر بلوچستان د احتجاج کوونکو ته د سره د دې لپاره د دوی د دوی سره مذاکرات خبرو اترو لپاره ورکې ته دلته عالم ده سره او خو هغه وروسته د وقاصي وزیر خورشید شاه راولې چې لاره تر صوبایي وزیر علي مدد جت سره وو دوی درې واړه دا د سب جاري الهه شانو او هم صحیح تشریع او مشران پر خبري وکړي تر څو کوي دوی په دې کاني خلک غیر افیته شي دا اته زیات مړي چې دوی وسره د مړي سره احتجاج کوي د مړي خاورو ته وسپاري دا وخت لا هم خبري اترې روانې دي او دوی احتجاج هم روان دي. دوی وايي هزاره ډیموکراتیک ګوند وايي او هم اهل تشریع وايي چې تر څو کوي کوټه پوز ته حواله کړې نه وي تر څو پر دوی وژنې باندې شوې نه وي تر خبرې به دغه یو مړي هم خاورو ته وسپاري.
خدای نور، تاسو څه وایئ چې دغه تک وس یخنی هم ده او باران هم شروع شوی دا سی ریپورتونه دي، نو د کی دغه احتجاج کوونکو کې ماشومان هم دي زنانه هم دي، نو د هغوی څه حالت ته او څه تاثیرات هغوی لري؟
ډېر خفه دي هغه په دې باندې ماشام ټول خفه دي یخ کې باران هم وري یخ هم دی ټول شپه کې راکاوه څنګه کله باران شروع شي کله بیرته ودرېږي کله باران دی او کله خو یخ دومره زیات یخ دی چې ګر سره ته همدغه یو لس منټه نه درځلې بار لیکن دوی دغه د سلوري کلري وشته خبره سو تر اوسه پورې هیڅ یو صوبایي وزیر ته دغه خالي مدد ته تک ماتې وار واقع دوس له خورشید شاه سره راغی. نور هیڅ یو د صوبایي کابینه هیڅ یو غړی را نه غیږي چې د دې سره خبرې کوي. یوازې د ګورنر بلوچستان راغی او د خورشید شاه ورته راغی مدد ته کوو صاحب کې دوه هغه څه ټول څه خبره مو سره راغی چې کراچي کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د پاکستان د بلوچستان ایالت سره تعلق لرونکو د ټول سنټرانو غونډه راغله د بلاول هاوس کراچۍ کې ورسره د بلوچستان ګورنر هم غوښته دي چې کراچۍ ته بلاول هاوس کراچۍ نو دا چې ویل کېږي چې لکه څنګه وایي چې کله چې په غونډه کې چې بلاول هاوس کې بچي شي کله چې په دې کې د بلوچستان پاک له یو پیسې وشي نو ما وویل چې تاسو ته پوري څو بیا حکومت وزیر نه ګرځي په پاکستان کې څنګه راغلی دی له پاکستان بهر دی سینئر وزیر بل څه پاتې کړی نه دی راغلی نو چې څومره وزیران دي هغه یوازې د خپل کور نه بلکې له عوامي سرګوټ سره تعلق وزیران شته له پی ان سي سره شته له جمعیت العلماء اسلام سره شته له جمعیت العلماء اسلام داسې سره شته لیکن یو هم د مظاهره کوونکو ته نه هم دوی پر راغلی دی نه هم هسپتال سره دی او نه هم د ټیسو ځای ته راغلی
ډیر مننه خدای نو ناصر ستاسو نه تاسو ورته چې د بلوچستان په کوټه کې د زیارت وزې 14 اورستا د وزل شو کسانو خپلوانو چې زیاتره په کې حاضر غاندي د خپل مړو لخه خولو انکار کړی وایي دي چې تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو کوټه په وستا نه وي سپارل شوی
دا مشال ریډیو دا
زو پیښور ته د پیښور پونتون انتظامی په پونتون کې د سیاسي حل زلو د مخنیوي په خاطر یو شمیر کلتوري ټولنې جوړې کړې چې مخه یې زده کوونکو ته د سبق او عملی ژوند جوړولو لپاره سولېزه زمينه جوړول دي. تفصیل د اسراتل په ریپورت کې ورو
د پیښور پونتون انتظامی د زرګونو زده کوونکو د ستونزو د هواري لپاره سټوډنټ کونسل جوړ کړی دی چې مقصد یې پونتون کې د سیاسي حل زلو مخنیوي کول دي. هم دغه لړۍ کې د پونتون دیار لس کلتوري او ژبوي ټولنې هم پالې کړې شوې دي. د سټوډنټ کونسل د کارونو او اهدافو په اړه د پیښور پونتون بیا نخترمین وویل چې لس لک روپۍ فعال کړې شو ټولنو ته ورکړې شوې دي.
سټوډنټ کونسل وداسي چې د ډیپارټمنټونو د کلاسونو په لیول باندې بچ کم دي، د تعمیري چې کم دي، اورګنایزیشن او غي بروړي خپل چې کم مسائل هغه با اروڑی چکم مجاز اتھارٹی چیئرمینان کو دا چیئرمین دا لیول مسئلے وی چیئرمین باغی حلقی کو دین علاوہ وائس چانسلر دا رجسٹر یا دا چکم انتظامی مختلف نور افسرانی داغی دا لیول مسئلے اغه مسئلے کم چے حق والا مسئلے وی کم چے دا میرٹ مسئلے هغه منگائی تا حل کو پلس لگا جے کم دے فنڈ اول دیر بار مختص کڑے دے فنڈ مسئلہ نشتے سنگ جماعت او استاد کو چانسلر آفس سم چے کم دے منگ تا کھلو لاس را کڑے دے جتا سو دا سرگرمی جاری اور اس دا فنڈ بتاو اس مسئلہ نی
دیجے تی وی چے پونتن کی سیاسی ٹولن خپلو گٹو تکار کوی بدا غیزه د زرګونو زده کوونکو په سبق او عملی جون کیږي.
یو څو سیاسي پارټي دي اغي سره کومو ګورو کسانو سره ډیر کم دي اغي چې کم دي خپل فواید او چټوله را پاره چې کم دي راضي او مختلف قسم چې کم دي پريشر ټاکټکس چې وته وي اغه استعمالي او چې کم دا سورلس نیم زره کسان کم چې دا چې کم دي راضي اغي پړای کول غواړي نو ست دا غي مسائل چې کم دي زیاتره چې کم دي حل کېدونه پاتې شي.
د پیښور پونتون د پالو کړې شو ټولنو مشر ډاکټر عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې موږ د هچ په سیاسي نظریاتو بندیز نه لګو خو باید د پوهنتون دننه شخصي ګټو لپاره داسې نظریات رانه وړل شي.
مونږه د چا په سیاسي نظریه باندې پابندی نه لګو. هر سړی آزاد د خپل یو نظریه ولري خو هغه نظریه چې دا هغه به د پېښور یونیورسيټي د قواعدو پابندی نو مونږه دوی ته دا سبق ورکو چې دی وخت تاسو داسې یو پلیټ فارم باندې ولاړې چې دلته تاسو اجازه کړو کې جب اجازه کې تعلیم واخلې هر څه واخلې او کله چې دې زنه اوزنه بیا تاسو په عملی سیاست کې دزه کې تاسو ته اوس خلک پاک یو مقدر کړی ده نو دزه کې تاسو د یو خاص بینر لاندې مسائل مونږ ته مروړې.
بلخو د پیښور پونتون یو تنز د کوونکې دغه کار ته خوشبین نه دي او د زده کړو او عملی ژوند جوړېدو په لار کې حق قدم بولی.
زمانو خدای سویل او د سوشالجی ډپارټمنټ سټوډنټ هم سټوډنټ نه پاره هجی داړي د پدې خبر نه زکه چې کم د پولیټیکل پریډریشن چې کم دي د په زمانه مختلف مختلف ټول پول لازی راکان خپل منځ کې به سره ټکراو راځي. پیګلټی ډیر شکر گزارم چې هغه داسې قسم ایکٹیویٹیز رکھ کر یونیورسٹی کے سوشل ویلفیئر دا پارا دا ہیلتھ سوسائٹی مختلف سوسائٹی نے رکھ لی تاکہ سارا لکان تر نورم مطلب دار چیز اوبر سارا داغا سیدھا رحمہ او داغا تڑن پیدا شی
دا پیخور پونتون دا چارواکو پو وینا دوی سارا دا پند حس کمی نشتا او داغا لڑکی دا پونتون چانسلر او دا صوبے گورنر هم دا دوی مرست کوی. دا خبر پا پام که دا نیو دا چی پا تیرا پینز کل نمودا کی پا خیبر پختونخوا کی اتا نو پونتونو نا جوک ریشی وی دی چی زیاد تر پا که دا پندونو دا نشتوالی لاملا خپل ودانای هم نلری. اسرار
مشال راډیو پیښور د نن ورځې په اخر کې د ورسک کې ترسره شوی د کرکټ ټورنمنټ په اړه یو رپورت لرو. په دې ټورنمنټ کې د پیښور مردان سرسدي خیبر او مومند جنسي نه علاوه د لورو پرتو سیمو نه راغلو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. تفصیل د مشال راډیو خبریال لا کوي.
د
د پېښور ضلع په ورسک روډ د چلغازی بابا په هدیره کې هر کال په هارډ بال د کرکټ د لوبې لوی ټورنمنټ جوړول شي چې سږ کال پکې څلورویشتم ټورنمنټ روان دی. د دې کرکټ لوبې د ټورنمنټ جوړونه د کرکټ د لوبې شوقین ریاض خان نومې یو تن کوي چې وایي د پاکستان په قومي کرکټ لوبه کې شامل څو ځوانان هم د هغه په دې ټورنمنټونو او د هدیرې په دې میدان کې لوبې دلی دي.
مونږ سره دلته وجاهت شو په 91 کې مونږ سره دلته ټورنمنټ کې حصہ کړی و کنه 92 کې د 92 د ورکه پیسا و بے فضل اکبر بھائی لکاغ دلته کې تقریبا 3 کې سلو ټورنمنټ انجوئے کړی دي. عمر ګل یو ځل لکراغلیو مخ کې کنه فاغه ټیم کې هغه ډومېسټک کرکټ کول لکه په کلب لیول باندې او نن سبا انټرنیشنل کرکټ کې نمونګه پدیم ډیر خوشحالي چې ځکه دلته کې انټرنیشنل کھلاڑیان کم از کم د دې حصہ ده.
د چلغزی بابا د هدیری میدان چې هواره د باونډری نخې پچ وکټ بال بیٹ او نور اوزارونه ریاض خان پخپل راوړي او دغه ځوانانو لې د لوبې د پاره ورکوي. د خبر ایجنسی د ملاګورو تحصیل د کرکټ ټیم کپتان زمان میر وویل هغه ته نه خو پخپل کلی کې د لوبې کوم میدان شته دی او نه خو په دې ځای کې د سرکار لړخه کوم میدان یا کوم بل سہولت شته دی.
ریاض بھائی ډیر خلک د دې کرکټ په حوالہ باندې ډیر ګندګیرونه بچ کړي ډیر برایونه بچ کړي بیډونو حاجتمند یو د پیډ حاجتمند یو حتی چې د مونږ ټیم بوټان وسم سره یې سار دي او مونږ ته بار بار ریکوست وکړه حتی چې ما اوس هم ای پی ایس یو کاغذ پروت دی د دې ټورنمنټ لپاره لګي خرچې لپاره تقریبا 10-12000 روپو پر اوس مې پروت دی او د پیر پورې مې سره بیا وعده ده چې درځم ما کنه راته ویلی چې راشه او مدد پس رو کو.
د چندن قلعه د کرکټ ټیم کپتان وویل د هغوی مالی حیثیت داسې زیات نه دی چې د کرکټ لوبې لپاره کومخي اکیډمۍ ته لاړ شي.
احسان الله زمونږ د ټیم خان خیل سرخه کلب مونږ سره بیخي زې نشته یار د پچ د پاره خو بیخي نشته ګراوند هم را سره نشته دی زه ترازو دا زه خیر لريم ډیرانه خو بیا هم شو خبره ده.
دا ورسک کالونه ناراغلي د خپل کرکټ ټیم کپتان وویل هغه ته مشکلات ضرور شته دي خو ولې د کرکټ لوبې خوخه ده او بل دا چې دا یو خو او مثبت سرګرمي هم ده.
زما نوم حسن جان دی خو لکه د کرکټ مبارک مون سره هیڅ سوزای سره حکومت د مخر سمراسته سہولت سمو سره نشته کسه کال د اطلاعګان لکه دی ور کړم ډیرو خلکو ته نه دي مردان 400 مومند ایجنسی خیبر ایجنسی لکه دا ټول ټیمان د پېښور کلبونه دلته راځي.
خوریاس خان نه مو پختل څومره ځوانان دي چې په داسې خو او صحتمنده سرګرمۍ دي اخته کړی دي.
اتیر کال مون سره 65 ټیمان دي زل خو 34 دي خو دي زل مونږ له خپل ټیمان زکه کم دغه کړل چې تقریبا 60 ټیمان هم د تاریخ د لیټ کېدو د وجنه واپس کوم ګورته لري کنه درکو چې دار یو شی او رولی او ریګولیشن کنه ما په اندازه خو زه هم جار کال تقریبا کم از کم د 1200 بار کالو سی زکه چې کلاړین ډیر زیات زیر ازی کنه.
ریاض خان او دغه ځوانانو په وینا چې په دې هدیره کې تر د سلی رښتو کالو راهسه د کرکټ لوبه کیږي نو حکومت ته پکار ده چې د هغوی سره د لوبو په لړ کې هر قسمه مرسته وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دي نو راځي چې روستي لن خبرونه د ګولې اسنو ورو
په کوټه ښار کې شیعاګانو د تیر زیارت په ورځ چاودنو کې د وډل شو خپلوانو مړي خار ته د سپارلو انکار کړی. بلخوا د بلوچستان گورنر د مذهبي امور وفاقي وزیر خورشید چا او یو صوبایي وزیر له دوی سره خبرو لپاره ورغلي. د خبر پښتونخوا په 410 ضلع کې د عوامي نشتل ګوند پر یو مشر د برید په ترڅ کې 16 کسان زخمیان شوي او نو ښار کې یو نرس وژل شوې ده. افغان او امریکایي ولسمشرانو ویلي د روان کال په سپرلي کې به افغانستان کې د امریکایي فوجانو رول د افغان ځواکونو سره په ملاتړ کوونکو فوجانو بدل شي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي د سولې بهیر د ښه پرمختګ لپاره غواړي طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر ولري. د فرانس د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې یو فرانسوي وګړي د راخوشي کولو په ناکامه عملیاتو کې د 2 سرتیرو او یو اغواکړل شوی کس وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د یو سریلنکای ښځې د سر غوڅولو له وجې پر سعودي عرب سخت تنقید کړی او د شام حکومت مخالفه یاغیانو د هیواد په شمال غربي سیمه کې یو مهم هوایي میدان نیولی دی.
همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا به پوره په 9 بجې یو ری بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې په همدې چپو د ډیو ریډیو خبرونه ووري. خپل قربا اسرار لمومن او د خبرونو ویان ګلیاز او تکنیکی همکار اساق امیری ته اجازه ورکړي. الله پامان، شپه مو په خیر.